السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلی یا میزان 12 او د اکتوبر 4 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبح ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده، خو طالبانو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د دوی جنگیالیو په بدخشان کې شوکه ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د وسلوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرام په شمول لس تنه طالبان هم نیولي. طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي. د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین محمد د رابع بلخی روغتون د مشر په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلی محمد د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوی او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي. سیمین مشکین محمد د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټره ملالۍ فیضی د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي. تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاکه په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري. افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو کې بیلابیل ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د ښځو فعالان د مظاهرو په اړه څه وایي؟
که فکر وکړي چې د دې اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا چوپ کول باندې مشکل نه حل کېږي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی. د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زموږ اوس په یخو به اودس نشو کړی. زموږ چې دلته راشي له یخه څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی، ځکه دا وطن یخ ته باد لري.
او کاناډا پر څو ایرانی چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو او نجونو وښوده چې له هر ډول زپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپل حقونو لپاره پاتسیږي. د راپورونو لمخې دا روسي څو ورځې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې. له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
The protests that we've seen in the last few days, which are almost entirely by women, are the largest protests that we've seen.
ورستیو سو ورزو کی چکومی مظاهری موک ولیدلې او ټولې د خزو لخوا وشوي پسو میاشتو کی بے ساری دی. خزه چمتو دی چې د مظاهری لپاره د باندې وزي سره لدې چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړي. ځینې معترضین بندیان شوې دي یا هوایی دزی پری شوی یا اوس چی زینی محصلانی پا لیلیه کی قفل شویده.
در راپورونو لمخی پا کابل، هرات، بامیان او زینو نورو خارونو که سلگون انجونی او خزی دا ورسته چو برزی لاریونو نتا وطلی. پا اکثر و سیمو که لدغو معترضو خزو سر دا طالبانو دا تاوتریخ جن چلند پیخی راپور شوی. لها غیره لی پا کابل که چو انجونی وحل شوی، پا هرات که هم دنجونو پا وحلو سر بیرا پا اغوی هوایی دزی شوی. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خوانیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خزی پاتې دي او مظاهرې وکړي. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې چیرته چې نجونې په خوال رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
ومورېدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهرهچیانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتي راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسني حالت څخه سخت ناراضي دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محروم دي او دوی د دې مسایل په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرات او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یاره لري زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورتول کې مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دي شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا باید دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکله وي. یوه مسله، دوهمه مسله چې زه یې ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویم دغه خپله د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې یو د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
اسما خان باندې اصلا دا اعتراضونه د د نظام لپاره ګټه پکې ځکه چې هغه متوجه سي مثلا د دې کړنې سم نه دي ولس ناراضه ده او د اصلاح لپاره هم دغه وخت بلګه چې دې متوجه سي خلکو ته وګونې سي دروازې خپل خلاصې کې تر څو پورې هغه غوښتنه چې خلک لدی چې هغه بیرمن دي که هغه ځوانان دي هغه مجبور کې د افغانستان ولس ته نو دا ټول لپاره ګټه کوي اما متاسفانه د دې برداشت هم ده چې ګویا د خو هر شی په اصلاح برابر دي خلک حق ته اعتراض نه لري د یو شری نظام دی او هر چا خپل حق ورکول شوی دی اته په وای چې خسته هم خپل دی د شهادت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی هر څوک د تظاهرات کې ګوي دا یو نو یاغیګری یا باغیګری ده او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو
تاسو د اعتراضونو څارې تقریبا سبان د کال وشو چې خزه د غړول اعتراضونه کوي د خپل حق غوښتنه کوي د تعلیم له حق نیول تر کاره پورې اما ډیر په مرتنه کې فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمنه د رابې بلخی روختون د مشرپ توګه وټاکله تر دې وړاندې ملالۍ زیګنتون ته یو رئیسه میرمنه ټاکلې و فکر کوي طالبان هم متاثر شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره خځې ورګاډي کې په واک کې
د دواله شفخانه سي تاسیه د ملالۍ زیګنتون او رابې بلخی چې دواله هم د زیګنتون نه دي د سم په نظر باندې خو باید چې وخزینه ډاکټر ووسی کی امیدوارم چې دغه اعتراضات چې یا د معترضې میرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کیږي د ته طالبان غوږ ونیسي د ته په منفي بڼه ونه ګوري بلکې فکر وکړي چې د دوی اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کیږي بلکې مشکل به خورا زیات شي بیا باندې یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي
د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکی کړو خیل و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذي توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو خوونیز مرکز باندې خونړی برید لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن ترې وی اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره خبرې کړي نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تیره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې درې پنځوس کسان چې پکې ډیر انجونې شاملې دي ووژل شوې او یو سل لس نور ژوبل شول د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه په ټولو افغانانو برید وباله ښاغلی نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژور اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تامین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلې ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشاره ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د دب خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه له پامه غورځولي د طالبانو د غلوړ پوري چارواکي ټینګار کړي چې یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي طالبانو داسې وخت له لویدیزه د ښه تعامل غوښتنه کړي چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړي چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوې دي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په دې ورسوي کې د خړو نړیوال سازمان او بیلابل نورو بنسټونو اندېښنه خو دلې چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستیو او سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د جمیل را رسیدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوی هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسیږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هر ورځې په تیریدو ډیریږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې له ژمي مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سرمنډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه ده مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولای.
زموږ اوس په یخو باد اوس نشو کولای. زموږ چې دلته راسي له یخ څوک دې باندې نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه کې خو ګزاره نه کوي. د خدای دشتې دې باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسې جوړې کړي مالدار خلک دي.
د سیلاب ځپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کیږي زمه راغی دا اوس پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري تکړه د خوګي ټولان دا خیمو کې دا دی نه نه سبا یو میاست شل شپه بعد دا کې ځوان نه کیږي بریک.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام لوري د سیلاب ځپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاری سعد الله بدر وایي
د سرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې پراس کې والی صاحب قرار لري نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنا جوړوو ځکه چې نظام یې را روان ده او هوا یخیږي نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکیږي او له دې نه وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دیوی در روان زگی دسکال د اگست په 28 د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده دی پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه زانی او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب لوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو په دې خبري مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شل ورځو راهیسې ناکرارۍ او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکرارۍ له دوام سره جخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې
کاناډا د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرونو ویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې د 28 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو په خبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړ پوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پاوز لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دوه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک پخپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسې او پراخو مظاهرو سبب شوه او په دغه هیواد کې له څه باندې دوه اونیو راهیسې ورځنۍ مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي. د غراز به ووري چې د پانترونو یو شمیر استادانو د ماشونو د کموالي له کبله دندې پریخي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو د غورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
ډیپلوماټ خبرونې د کابل په دشت برچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشته سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښه شو چې په خو هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي په نخښ شول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاج په نوم د ښوونیز مرکز کې هغونجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاج په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشت برچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشت برچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارس د ممتاز په نوم په بل خوونیز مرکز کې څو 14 وشوي چې شپږ کسانی ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارس د 2000 کال په می میاشت کې د برچی په یو بل خوونځي کې د بمی 14 یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسانی ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیاګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشت برچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعا او تکتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورځپاڼه د یوې معترضې مېرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د مېرمنې چې د انډیپندنت په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولای. انډیپندنت په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې د حمله بګنونکو بللې او ویلې دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حمله د منلو وړ نه دي.
د دولتي پانتنونو یو شمیر استادان وایي د طالبانو لبیا واکمنېدو سره یې معاشونه کم شوي او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان دا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې عمله ځینې هغه استادان چې کورونه په یو ولایت او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې لا په دې اړه نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نه شي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کورې په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکینه موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه اته دیر زره ولو اوس موږ ماشونه درو زره ته رسیدلې. نو په همدې اساس زموږ سمه سي لخپل وظیفې استعفا وکم ځکه ماشونه دومره کم شوی دي، امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وای په اوسنی معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې، زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزند کور کرا و د کور مصارف او د سینور موضوعات و، نو اوس طبیعي ده چې در نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یوه لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخاګ له ازادۍ رادیو نه اوري. د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او ورسته په اتو بجو زبیرته راستنی گم دی وی بلې خبرونه لپاره اوس ونیمه بجې کې دون کې دی د خبری مجله هم نشر ته چمتو ده. خو تر وړاندې تاسو پیغامونه اورو.
دا امریکانو چې بومو مور دا انګرار ولیا د چین پور سواله کې ورزولې نه ضرر نو سره هوا ته چې 15 شپږ سو غواګانی په چین پور سواله کې مری شوی وس وزی چمری وزی چی چاربیان چی دا ټول پخته شوی په دغه ناروغستیا مې د دانې کې راغتی دي. وس انسانان ته انتقال شوی انسانان اوس په دانو مې اختی بج دې زبط زر مخنیوای وشي د افغانستان دولت یې موکا او نړیواله موکا.
السلام علیکم. ما دروازګان والا شي د اساس ولس والے سره تماس نیولې. نوم محمد لادی. زما د طالبانو چارواکو صدا غوښتنه ده چې دا دسکری په اسانۍ کړی. که څوک وابسته پکښ کې لري هغه ته دسکرا ورکو کیږي او که څوک نه لري وابسته هغه دسکرا نشي کولای. نو دا دسکری چې موږ ته په اسانۍ دسکری راکړو وسی موږ به ډیر خوشاله شو.
د ازادي ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد دیواز خان ورسوالۍ ځ خبرې کوم. دیواز خان ورسوالۍ د پکتیکا په ټولو رسوالیو کې ډېر لوی رسوالۍ ده او نفوس هم سخت ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي امارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټولو وازخه کې ده. تقریبا نفوس یې 1,000,000 to 1,500,000 کسه ده. نو د نس په برابر به د امنیت وایز خواخاته یاغه کړی دی. تاسو د رادیو په توسط باندې اسلامي امارات ز خطا خواسته چې د انجوګان د واز خدای ولسوالۍ ته پام لرنه وکړي او د دې غوړ وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.